السلام علیکم او اختر مو مبارک شه. د سهار لس بجې شپې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې نن دا پروګرام اختریز دی، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به د کابل د نن سهار توغندیو بریدونو او د غراز د ولسمشر د اختریز وینا په اړه واوري، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د کابل ښار په مرکزی سیمه نن سهار درې توغندي لګیدلې دي. ترکی چارواکو ویلي یو نیم زر کډوالي نیولي چې په دوی کې ډیر افغانان دي، او د عراق په پلازمینه بغداد کې وزانمرګي برید لږ تر لږه ډیر شتنه وژلې دي. بشپړ خبرونه. د کابل ښار په مرکزی سیمه نن سهار درې توغندي ولګیدل چې د لمرنیو معلوماتو لمخې مرګ جوړبله نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس استانګزی ویل د څېړنې ټیمونه لګیا دي او وروسته به نوي پرمختګونه له رسنیو سره شریک کړي.
یو راکټ د عیدګاه جماعت شاته، او بل راکټ د ګلبار سنټر په نامه تجارتي مرکز شاته، او دریم راکټ هم حضوري چمن کې چې دریم راکټ بیا چاودنه نه ده کړې. البته دغه دریو راکټونو کې چې په درې نقاطو کې لګیدلې دي خوشبختانه تلفات نه لرو.
نتایج شوی راپورونه وایي چې دا توغندي د کابل له کارتې پروان سیمې نه لې او موټره توغول شوې دي. سملاسي مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمایزو رادیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دې رادیوګانو مشران او کارکونکي له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. په تیرو څو اونیو کې چې طالبانو پر یو شمېر سیمو ولکه ټینګه کړه، نو په ځینو ځایونو کې د سیمایزو رادیوګانو تاسیسات هم د دوی لاسونو ته ولوېدل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو 15 یا شپږ رادیوګانې نیولې دي او زیاته کړې ده چې دا رادیوګانې اوس د بیان د ازادۍ پر بنسټ خبرونې نشي کولای.
دغه رادیوګانې اوس په ازادانه توګه باندې خپل نشرات نشي کولای او نشرات مستقل نه دي لکه څنګه چې پخوا وو، او دا د بیان ازادي د جمهوریت او امارت ترمنز هغه د جدایي کرخه ده.
طالب ویان وای په هغه سیمو کې چې طالبانو نوی نیولې دي نه رادیوګانو خبرونه کولی چې اوس یوازې 15 غیر فعال دي، او په پاتې څلورو اف ام رادیوګانو کې یوې په بلخ او دریو په بدخشان کې خبرونه پیل کړې دي. ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې سیمیز رادیوګانې د اسلامي اصولو پر رڼا کې فعالیت کولای شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. د ترکیه امنیتي چارواکي وای په تیرو لس ورځو کې شاوخوا یو نیم زرتنه غیر قانوني کډوال چې تر ډیره افغانان دي د ایران سرحد ته نږدې نیولې دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت او سیمایزو چارواکو ویلي چې دا کډوال د رواني جولای میاشتې له لسمې څخه تر اوسه د ایران سرحد ته نږدې په وان ولایت کې له یو لسو قاچاق کوونکو سره نیول شوې دي. د افغانستان، ترکیه او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو په تیره جون میاشت کې په یو لیدنه کې د کډوالو په مسأله کې د دریو واړو هیوادونو ترمنځ همکاریو په اړه بحث وکړ. افغان کډوال اکثره د ایران او روس ته د ترکیه لاره غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. د امریکا پاوز هغه افغان ژباړونکي چې د متحده ایالاتونو د مهاجرت د ویزو غوښتنه کړي د ویرجینیا ایالت په یوې پوزي قرارګاه کې ځای پر ځای کوي. د ولسمشر جو بایدن اداره وایي شاوخوا 2.5 زر ژباړونکي چې د امریکا په پوزي ماموریت کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې ده، او د هغوی د کورنۍ غړي به د ویزو د تصویب تر وخته په دې کمپونو کې استوګن وي. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په یو مکتوب کې ویلي دي چې په پام کې ده دا افغانان راتلونکي اونۍ د ویرجینیا په ریچموند کمپ کې ځای پر ځای شي. د امریکا حکومت د روان میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د متحدو پناه غوښتونکو د میشتېدو د عملیاتو په نوم د امریکا د ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو بهیر به ډیر ژر پیل کړي. اټکل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر به شاوخوا 20 زرو ته ورسیږي. د عراق په پلازمینه بغداد کې وزانمرګي برید لږ تر لږه ډیر شتنه وژلي او شاوخوا 50 نورې ژوبل کړې دي. چاودنه تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه. د مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اجنسونو په استناد داعش وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیعه میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللی دی. په وژل شوو کې اته میرمنې او ماشومان شامل دي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 او د ټپیانو شمیر 40 ته لوړ شو. چارواکي وایي دا بس پرون دوشنبه سهار مهال د پنجاب ایالت په اړوند د غازی خان سیمه کې لیو بار وړونکو موټر سره ټکر شو. چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې د ځینو یې وضعیت نازک دی. د دې پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. په پاکستان کې هر ورځ د خونړیو ترافیکي پیښو راپورونه ورکول کیږي چې علت یې تر ډیره په لری پرتو سیمو کې د سړکونو ناوړه حالت او د قوانینو نه رعایتول بلل کیږي. امریکا او لویدیځو متحدانو یې پرونو ویل د مایکروسافټ ایکسچینج کمپنۍ د برېښنالیکونو پر سرورونو د سایبری بریټ په ګډون د حق کولو په نړیوال کمپاین کې د چین لاس دی. دوی پر پیکینګ تور ولګاوه چې د باج اخیستو په هدف په سایبری حملو او نورو ورته هڅو کې له هکرانو سره لاس یو کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په دې اړه څرګندونې کړې. هکرانو د خپلو حملو په لړۍ کې د مایکروسافټ سرورونو له لارې په ټوله نړۍ کې د کمپیوټرونو شبکې کوته لاره و مندله او له 2,00,000 زیات سرورونه یې زیانمن کړل. په 13 مارچ میاشت کې د امریکا د سایبری امنیت کارپوهانو وویل چې په دې حملو کې چینایي هکران لاس لري، خو پکینګ هغه مهال دا تورونه رد کړل. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، نن سهار په کابل ښار درې توغندي لګیدلې دي. دغلته د اختر مراسم روان وو او په اکثرو جماعتونو کې د اختر لمونځونه کېدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اختر په مناسبت له لمانځه وروسته وینا کړې. دا چې د وینا عمده ټکی څه دی، په دې اړه زموږ له همکار نور حال اخلو.
نن سهار په کابل ښار درې توغندي و توغول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دغه توغندی د کابل ښار په دریو بیلا بیلو سیمو کې لګیدلې دي. د هغه په خبره چې د دې پیښې په پایله کې چاته زیان نه دی اوخته، خو هغه وایي چې دا لومړنی معلومات دي. د وروستیو معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته به ټول جزئیات له رسنۍ سره شریک شي. دغه توغندي په داسې حال کې توغول کیږي چې نن افغان جمهور رئیس د اختر د لمانځه نو وروسته په خپل وینا کې طالبانو ته په اشاره سره وویل چې طالبان د افغان ولست لپاره واضح پیغام نه لري، طالبان د افغان میرمنو لپاره واضح پیغام نه لري، او دغه ډول توغول شوی راکټونه یا دغه ډول پیښې نشي کولای د افغانستان د خلکو اراده د دې وطن د ساتلو لپاره ضعیف کړي. جمهور رئیس همداراز وویل چې په تیرو څو میاشتو کې په یو امنیتي پلان باندې کار شوی دی، او هغه راتلونکو څو ورځو کې دغه پلان د تطبیق وړ وګرځي. جمهور رئیس همداراز طالبانو باندې غږ وکړ چې روانه جګړه نه دینی اړخ لري او نه هم ملي بڼه لري، نو دوی باید راشي د سولې لار غوره کړي او د جګړې د پایته رسیدو لپاره نور فرصت له لاسه ورنکړي، او طالبان اوس مهال د جګړې لپاره هیڅ پلمه نه لري.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
وسم راځو یو بل مطلب ته. په افغانستان کې اختر داسې مهال پیل شوی چې د جګړې دواړه لوري یو بل ته لاس په ماشه دي. د تیرو اخترونو په څیر په دې اختر کې اوربند اعلان نشو، خو د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې چیرته امنیتي ځواکونه خپل عملیات ودروي دوی به هم بریدونه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن په افغانستان او نور نړۍ کې د لوی اختر لومړی ورځ ده، په دې توپیر چې په نور نړۍ کې مسلمانان قرباني کوي او اختر لمانځي، خو په افغانستان کې خلک اوربند تشي بې شماري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په درې ورځو کې به د خلکو د امنیت د ټینګولو په مقصد د دفاعي امنیتي ځواکونو عملیات روان وي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ رادیو ته وویل
عملیات های تهاجمی ما در شرق، در غرب، در جنوب، در شمال
زموږ تهاجمی عملیات د هیواد په ختیځ، لویدیز، شمال او جنوب کې پیل شوی او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د هر ورځې په تیریدو سره به نور ولسوالۍ او سیمې د طالبانو له ولکې آزاد شي. همداراز د اختر په ورځو کې به هم د خلکو د سر او مال د دفاع په خاطر پوځي تحرکات او فعالیتونه ولرو.
د طالبانو دریز که څه هم د دې ډلې د مشرتابه لخوا رسمه نه دی تایید شوی، بل ډول دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې طالب وسلوال به د اختر په ورځو کې په حملو لاس پورې نه کړي او یوازې هغه مهال به جګړه پیل کړي چې برید پرې وشي. په وروستیو څو کلونو کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د اخترونو پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ جګړې تر ډیره حده درېږي. خو په دې اختر کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر تقریبا بشپړ شوی، طالبانو د اختر په درشل کې پراخې سیمې ونیولې او د جګړې توازن د دوی په ګټه بدل شو. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون دوشنبه له اسلام آباد څخه د یوې لنډې لیدنې په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د پوځي استخباراتو له مشر جنرال فایز حمید سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد له دوهې څخه اسلام آباد ته تللی وو. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې له عمران خان او جنرال باجوا سره د کتنو پر مهال خلیلزاد په افغانستان کې د یو هر اړخیز بیړني سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې د عمران خان له قوله راغلي چې نوموړی وایي په افغانستان کې کړکیچ او بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه دي. ښاغلی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر د پوستونو په یوه لړۍ کې پرته له دې چې د اسلام آباد د سفر یادونه وکړي، د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سیاسي حل په برخه کې هڅې چټکې کړي. غلی کلی چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پر مهال د دواړو اړخونو دا ژمنه چې د ملکي تلفاتو مخنیوی به کوي مثبت ګام دی. خدای زیاتوي چې یوازې د خبرو له لارې سیاسي حل تاوتریخوالی ختمولی شي. خلیلزاد مخکې هیله ښودلې وه چې په دوحه کې د لوړې کچې په خبرو کې به پر اوربند حتی که د لنډ وخت لپاره هم وي موافقه وشي، خو د دې غونډې په ګډه اعلامیه کې د اوربند یا د تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ یادونه ونه شوه. خلیلزاد په پرونی بیان کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د لوی اختر په خاطر د سولې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له طالبانو غوښتي دي چې د په وینا د خپلو وروڼو د سیمو اشغال پای ته ورسوي. ښاغلی اردوغان پرون د شنبه د ترکیه تر ولکې لاندې قبرس ته له روانېدو مخکې خبریالانو ته ویل چې د ده په نظر دا چلند چې طالبان یې اوس مهال کوي هغه څه نه دي چې یو مسلمان ورور یې له خپل بل مسلمان ورور سره کوي. اردوغان زیاتوي چې طالبان باید نړۍ ته وښیي چې سوله سمدستي افغانستان ته راروانه ده. انقره چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د ادارې او امنیت د ساتنې وړاندیز کړی، د دې احتمالي ماموریت د لګښتونو په اړه له امریکا سره د خبرو په حل کې ده. طالبانو د ترکیې دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې ترکیې ځواکونه باید له نورو نړیوالو ځواکونو سره یو ځای له افغانستانه ووځي. اردوغان په خپلو پرونیو سرګندونو کې وویل ترکیه پلان لري چې د دې وړاندیز په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي او زیاته یې کړه معلومه به شي چې د دې خبرو نتیجه به څه وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم مخکې له دې چې د سندرو میلمانو پروګرام ته ورشو، یوه نړیواله مسأله راخلو او هغه دا چې د ګوانتانامو له زندانه تیره ورځ یو مراکشای زندانی خوشې شو. د امریکا حکومت هڅه کوي چې دغه زندان ورو ورو وتړي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د سپینې مڼې ویاندې جین ساکی پرون دوشنبه تایید کړه چې مراکشای عبداللطیف ناصر له ګوانتانامو زندان څخه خپل هیواد ته استول شوی دی. ناصر نولس کاله پرته له دې چې تورونه یې معلوم شي په دې زندان کې تیر کړل. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې څلور کلنې دورې په اوږدو کې د ګوانتانامو له تړلو سره مخالفت کاوه، ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې دا زندان به بندوي. د هغه ژمنه وه چې د سپینې مڼې ویاندې میرمن ساکی په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار پرې وکړ. میرمن ساکی وویل د بایدن ادارې لا په 13 فبروري میاشت کې په پام کې لرل چې ګوانتانامو بند کړي. پنټاګون د ناصر د خوشې کولو په اړه په یو بیان کې ویلي د ګوانتانامو د بندولو په اړه د څېړنې ځانګړي بورډ او پته یې لچې په دې زندان کې د هغه ساتنې ته نور نو